आज व्यू 360 में। इसराइल और हमास के दरमियान आर्जी जंग बंदी में मजीद इजाफा, अक्वामे मुत्तहिदा का देर पा हल के लिए ठोस इकदामात पर जोर। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियो से आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360। मैं हूं मोहम्मद आतिफ, वेलकम टू द शो। इसराइल और हमास जुमेरात को आरसी जंग बंदी खत्म होने से कबल आखिरी लम्हात में एक दिन की मजीद जंग बंदी के लिए राजी हो गए हैं। अमेरिका ने उम्मीद जाहिर की है कि जंग बंदी को मजीद बढ़ाया जाए ताकि गजा में मजीद इमदादी सामान पहुंचाया जा सके और मजीद मुगवियों को रिहा करवाया जा सके। दूसरी तरफ अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन, जो जंग शुरू होने के बाद से मशरक वस्ता के तीसरे दौरे पर हैं, वहां अरब मुल्कों और इसराइल से ये बातचीत करेंगे कि अगर इसराइल गजा से हमास के मुकम्मल खात्मे का अपना टारगेट हासिल कर लेता है तो उसके बाद क्या होगा। जबकि इसराइल और अरब मुल्क इस गुफ्तगू से गुरेज कर रहे हैं क्योंकि इसराइल हमास के खिलाफ कार्रवाई पर तवज्जो मरकूज रखना चाहता है, जबकि अरब मुल्क गजा में मुकम्मल जंग बंदी पर फोकस रखना चाहते हैं ताकि आम फलस्तीनियों की जिंदगियां बचाई जा सकें। मजीद बात करते हैं इस बारे में और बढ़ते हैं एक मरतबा से फिर इसराइल के शहर यरूशलम की जानेब, जहां सहाफी हरिंदर मिश्रा हमारे साथ हैं। हरिंदर, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। बताइए कि जंग बंदी में महज एक दिन का ही मजीद इजाफा हुआ है, ऐसा क्यों है और क्या उम्मीद है इसमें मजीद इजाफे की?
देखिए, ये जो इजाफा भी हुआ है बिल्कुल आखिरी वक्त पे हुआ है। गुज़िश्ता रोज़ जो है रात को लोग जो है यहाँ पे काफ़ी परेशान नज़र आए, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रही थी, और अचानक आज सुबह यहाँ पर वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर से एक बयान आया कि अगर जिन शरायत पर जो ये मुआहदा हुआ था अगर उस पर अमल करता है हमास तो तभी जा कर के ये जंगबंदी जो है इसको एक दिन के लिए और आगे बढ़ाया जाएगा, और अगर नहीं होता है तो जंगबंदी जो है वो खत्म हो जाएगी और इसराइली कार्रवाई शुरू होगी। और उसके कुछ मिनट बाद ही फिर एक और बयान आया जिसमें कि इस बात की तस्दीक की गई कि इसराइली जो शर्तें थी वो पूरी हो गई हैं और उसे एक नई फहरिस्त जो है वो मिल गई है जिन लोगों को आज छोड़ा जाएगा। और उसके बाद इसराइल ने कहा, इस बात की तस्दीक की कि ये जंगबंदी जो है वो एक दिन के लिए 24 घंटे के लिए इसको और आगे बढ़ा दिया गया है। लेकिन यहाँ पर आपको कहें कि ये बिल्कुल बेयकीनी का माहौल बना हुआ है।
जैसे आप बता रहे हैं कि वहाँ इसराइल में भी लोग इस बारे में परेशान थे कि अब अगर जंग बंदी में मजीद इजाफा नहीं होता तो क्या होगा, इस बारे में भी हम मजीद बात करेंगे। लेकिन आज यरूशलम में एक बस स्टॉप पर फायरिंग का वाकया पेश आया है, उसके बारे में क्या मजीद तफसीलात हैं?
देखिए, मैं थोड़ी देर पहले अभी वहीं से आ रहा हूँ और वहाँ पर पुलिस ने पूरे इलाके की थोड़ी नाकाबंदी कर रखी है, वहाँ लोगों को जाने की इजाज़त नहीं है। लेकिन आज ये जब वाकया हुआ वो बिल्कुल इस ऐलान होने के कुछ ही मिनट बाद जो है ये वाकया हुआ, और पुलिस के तर्जुमान ने बताया कि इसमें जो दो शूटर्स थे वो हमास के कारकुन थे और उन्हें वहाँ पर और जो मौजूद कुछ फौजी थे उन्होंने उन्हें न्यूट्रलाइज कर दिया, कहा यह जा रहा है। और हमास ने जिम्मेदारी भी इस कबूल की है और यहाँ की जो इंटरनल जो सिक्योरिटी एजेंसी है शिनबेत, उसके तर्जुमान ने भी इस बात की तस्दीक की है कि ये दोनों हमास के कारकुन थे और पहले भी जो है इनके खिलाफ इसराइल कार्रवाई कर चुका है। तो यहाँ इसराइल के इस शहर यरूशलम में 7 अक्टूबर के बाद अभी तक बिल्कुल कशीदगी नहीं देखी गई, चीजें आम तौर पर यहाँ पर नॉर्मल दिख रही थी, लेकिन आज यहाँ पर बेयकीनी का माहौल जो है
फाइटर्स
बिल्कुल दिख रहा है।
आप कह रहे हैं कि अब हमास के फाइटर्स जो हैं वो यरूशलम में दाखिल होकर हमले भी कर रहे हैं, आज का जो वाकया हुआ है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन की मीटिंग्स के बारे में क्या खबरें आ रही हैं? उनकी आज इसराइल के सदर से मुलाकात हुई थी, क्या बातचीत हो रही है वहाँ उनकी लीडर्स से?
देखिए, उनकी सदर आइज़ैक हर्ट्ज़ोग से मुलाकात हुई, उसके बाद फिर उनकी एक मीटिंग हुई वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के साथ, और अभी उनकी एक मीटिंग चल रही है यहाँ के वॉर कैबिनेट के साथ। हर जगह उन्होंने इस बात को फिर से दोहराया है कि अमरीकी जो सपोर्ट है इसराइली कार्रवाई के लिए वो बना रहेगा, लेकिन साथ ही साथ वो बार बार ये भी कह रहे हैं कि इमदादी जो सामान है वो वहाँ पर गजा के आम शहरी तक पहुँचता रहे اور وہاں پر اس بات کا خیال رکھا جائے, اس بات پر بالکل غور کرے اسرائیل کی اس کی کاروائی میں وہاں کا عام شہری جو ہے اس کی ہلاکتیں نہ ہو, کیونکہ پہلے سے ہی اس طرح کے خدشات ہیں کہ اگر وہاں کے جنوبی علاقے میں اسرائیلی کاروائی ہوتی ہے تو اب بالکل غزہ کا آدھا جو حصہ ہے اس میں وہاں کی 23 لاکھ کی آبادی جو ہے تقریباً آ کر کے اب وہاں رہ رہی ہے, تو پہلے سے ہی وہاں کی آبادی بہت ہی گھنی ہے. کہا جاتا ہے کہ وہ ورلڈ کا سب سے ڈینسلی پاپولیٹڈ 365 اسکوائر کلومیٹر کا ایریا ہے. تو ایسے میں اب وہ آدھے علاقے میں جب اتنے سارے لوگ اکٹھا ہو گئے ہیں تو اگر وہاں کاروائی اسرائیلی کاروائی ویسے ہی چلتی رہی جیسے پہلے چل رہی تھی تو عام لوگ جو ہیں وہ ان کی ہلاکتیں بہت زیادہ ہوگی جی. اور اس سے جو ہے وہاں پہ جو ماحول ہے وہ اور بھی خراب ہوگا.
تو ہرندر اس بارے میں جو جیسا آپ نے بھی ابھی کہا کہ امریکہ کی طرف سے دباؤ بڑھ رہا ہے کہ اسرائیل کو حد درجہ احتیاط برتنی ہوگی, اس بارے میں اسرائیل میں کیا رد عمل ہے؟ کیونکہ اسرائیلی وزیر اعظم نے ایک بار پھر یہ تو کہا ہے کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اسرائیل حماس کے خاتمے کی کاروائی نہیں کرے گا. اور یہ بھی بتائیے کہ کیا یہ جو اپروچ ہے, یہ جو سوچ ہے حماس کے مکمل خاتمے کی, یہ کیا اسرائیل کے تمام سیاسی حلقوں میں پائی جاتی ہے؟
دیکھیں یہاں پر اسرائیل میں جو ابھی کا ماحول ہے اکتوبر 7 کے بعد اور یہاں کی تمام جو سیاسی تنظیمیں ہیں سبھی میں ایک طرح کا کنسنسس نظر آ رہا, اور نہ صرف وزیر اعظم بنجامین نتنیاہو یہ بات کر رہے ہیں بلکہ یہاں کے حزب اختلاف کی بھی تمام جو تنظیمیں ہیں وہ بھی کہہ رہی ہیں کہ حماس کا خاتمہ جو ہے وہ اسرائیل کے ایگزسٹنس کے لیے ضروری ہے. تو اس بات پر ایک طرح کا کنسنسس ہے اور یہ کاروائی اسرائیلی رہنما سارے رہنما کہہ رہے ہیں یہ کاروائی بالکل ہوگی, ضرور ہوگی, اور یہ جو ہے جنگ بندی یہ محض کچھ دنوں کے لیے ہے. جیسے ہی ادلا بدلی کا یہ سلسلہ جو ہے وہ تبادلے کا سلسلہ جیسے ہی بند ہوگا ویسے ہی اسرائیلی کاروائی شروع ہو جائے گی.
اگر آپ مجھے یہ بتا سکیں کہ لسٹس جو تیار ہوئی تھیں اس میں آج ہم نے یہ بھی پڑھا ہے کہ وہ جو فلسطینی قیدی رہا ہونے ہیں ان کے اب مزید نام اسرائیل کے پاس نہیں ہیں, زیادہ تر خواتین اور بچے رہا ہو گئے ہیں, تو کیا فیوچر ہوگا اس کا پھر؟ اب
دیکھیں یہاں پہ جو فہرست جاری کی گئی تھی اسرائیل کے طرف سے اس میں پہلے 300 نام جو ہیں وہ درج کیے گئے تھے اور اس کے بعد پھر ایک اور فہرست آئی جس میں اور 50 نام تھے. تو ابھی اسرائیل کے طرف سے تھوڑی دیر پہلے جو میری بات ہوئی ہے پولیس کے ترجمان سے تو ان کے مطابق آج جو قیدی 30 جو رہا ہونے والے ہیں جی. اس کے لیے وہ تیار ہیں, ان کی فہرست تیار ہے.
ٹھیک ہے ہریندر, بہت شکریہ, آپ نے ہمیں بتایا کہ مزید جو قیدی رہا کیے جائیں گے ان کی فہرست تیار ہے اور اس سلسلے میں مزید بات چیت کی امید ہے. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس فرام یروشلم ٹوڈے, بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں, اسرائیل اور حماس کے درمیان لڑائی میں عارضی وقفے کا آج جمعرات کو 7th day ہے. اس وقفے کے باعث دونوں جانب عام شہریوں نے اپنے گھروں کا رخ کیا. غزہ اور لبنان کے ساتھ سرحدی علاقوں میں واپس لوٹنے والے اسرائیلی شہریوں کو خدشہ ہے کہ عارضی جنگ بندی کے بعد عسکریت پسند گروہ دوبارہ ان کے علاقوں کو نشانہ بنائیں گے, مگر غزہ میں اپنے گھروں کو واپس لوٹنے والے شہری لڑائی سے تنگ آ چکے ہیں اور دیرپا امن کی خاطر مستقل جنگ بندی کے خواہاں ہیں.
غزہ میں اپنے تباہ شدہ مکانات میں اپنے سامان کی تلاش کے لیے آنے والے رہائشیوں کو ملبے کے علاوہ کچھ نہیں ملا. کچھ خاندانوں نے عمارتوں کے کھنڈرات میں عارضی چولوں پر کھانا پکایا اور کھایا. غزہ کے رہائشی جہاد نبیل کہتے ہیں کہ جس پیمانے پر ان کے علاقے میں تباہی ہوئی ہے وہ اسے دیکھ کر حیران رہ گئے ہیں, جہاں کبھی 5,000 لوگ آباد تھے.
ابھی صرف 1 ماہ ہوا ہے, میری نئی نئی شادی ہوئی ہے, میرا گھر مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے, میرے بھائی چچا اور پڑوسی سبھی کے گھر تباہ ہو گئے ہیں. ہمیں اس جنگ بندی کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں مکمل جنگ بندی کی ضرورت ہے. ہمیں جنگ بندی میں ایسی توسیع نہیں چاہیے جو صرف ہمیں اذیت دے. ہم بار بار اسکولوں میں بنائے گئے شیلٹرز میں جاتے اور واپس آتے ہیں. ہمیں مکمل جنگ بندی چاہیے.
مگر اسرائیلی علاقوں میں سوچ کچھ مختلف ہے. زباہ دہان غزہ کے سرحد کے قریب واقع ایک اسرائیلی قصبے صدروت کی رہائشی ہیں, جہاں 7 اکتوبر کو حماس کے عسکریت پسندوں نے فائرنگ کی تھی. وہ تقریباً 2 ماہ کے بعد گھر واپس لوٹی ہیں, لیکن وہ کہتی ہیں کہ جب تک حماس کا مکمل خاتمہ نہیں کیا جاتا وہ وہاں رہنے نہیں جائیں گی.
אני מבחינתי לא חוזרת.
בלכול נהי, ג'הא תק מרי בת היא, מי אוספק תק סדורית ופס נהי ג'אונגי, ג'ב תק כי בלכול וזה נא הו ג'אי, כי גזה כא חתמה הו גאה, או יכינן המאס כבי. מי סדורית כי בהו סירי האישו כי תרפסי כסף תיהו ג'ין כסעת מי הוטל מי רח ראי הוא, כי ג'ב תק המאס או גזה כא ספאיה נהי הו ג'אתה, ונה סדורית ופס לוטני מי כוי דלצ'ספי נהי.
עד שחמאס ועזה נמחקים.
جنگ بندی کے بارے میں اسرائیلی شہریوں میں شکوک و شبہات کہیں زیادہ ہیں کیونکہ انہیں خدشہ ہے کہ عسکریت پسند گروہ اسرائیلی علاقوں پر حملے جاری رکھیں گے.
آپ کس جنگ بندی کی بات کر رہے ہیں؟ کیا کوئی جنگ بندی ہے؟ جنگ بندی ہوئی تو وہ تباہی ہوگی. جب تک وہ یہاں حزب اللہ کے معاملے کو ختم نہیں کرتے مجھے یقین نہیں کہ کوئی بھی یہاں رہنے کے لیے واپس آنا چاہے گا. اگر ہماری قیادت ایسی بزدل اور کمزور ہے جو حزب اللہ کو ویسے نشانہ نہیں بناتی جس طرح اسے مارنا چاہیے اور وہ اس دنیا سے ختم نہیں ہو جاتے تو ہم برباد ہو جائیں گے.
مگر غزہ میں بہت سے فلسطینیوں کا کہنا ہے کہ ابتدائی جنگ بندی جس کے نتیجے میں اسرائیل اور حماس کے درمیان لڑائی میں وقفہ آیا ہے وہ چاہتے ہیں کہ یہ مستقل جنگ بندی میں تبدیل ہو جائے.
کوئی تو اس حماقت کو روکے, ہماری بس ہوتی جا رہی ہے. اسرائیلی قبضے کا موازنہ کسی اور چیز سے نہیں کیا جا سکتا. عرب ممالک کو اس قتل عام کو روکنے کے لیے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں ایک طویل جنگ بندی کی ضرورت ہے. یہ جنگ بندی ایک دن, ایک یا دو سال کے لیے نہیں ہے. ہم تھک چکے ہیں. جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں ہم جنگ اور تباہی کو برداشت کر رہے ہیں. جب بھی ہم اپنی زندگیوں کی تشکیلیں نو کرتے ہیں پہلے سے زیادہ شدید جنگ آ جاتی ہے. سچ مچ ہم اس جنگ سے اور اس سے جو نقصان ہمیں پہنچا ہے اس سے تھک چکے ہیں.
گزشتہ 7 ہفتوں میں اسرائیلی بمباری نے غزہ کا بیشتر حصہ بالکل تباہ کر دیا ہے جس میں 15,000 سے زائد افراد ہلاک ہوئے ہیں جن میں سے 40% بچے ہیں. اقوام متحدہ کے حکام فلسطینی وزارت صحت کے ان اعداد و شمار کو قابل اعتماد سمجھتے ہیں. ندیم یعقوب, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
کل فلسطینیوں کے ساتھ یکجہتی کا عالمی دن منایا گیا. اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے 1977 میں مطالبہ کیا تھا کہ 29 نومبر کو فلسطینیوں کے ساتھ یکجہتی کے اظہار کے لیے اس دن کو وقف کیا جائے. 29 نومبر وہ دن ہے جب 1947 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے فلسطین کی تقسیم کی قرارداد منظور کی تھی.
We must be united.
ہمیں غزہ پر قبضے اور اس کے محاصرے کے خاتمے کے مطالبے کے لیے متحد ہونا چاہیے. اقوام متحدہ کی قراردادوں اور بین الاقوامی قانون کی بنیاد پر دو ریاستی حل کی جانب ایک پرعزم ناقابل واپسی انداز میں آگے بڑھنے کے کام میں پہلے ہی بہت دیر ہو چکی ہے. وہ حل جس میں اسرائیل اور فلسطین امن اور سلامتی کے ساتھ زندگی گزاریں اور یروشلم دونوں ریاستوں کا دارالحکومت ہو.
یعنی میں بھی اٹس ا ویک اپ افٹر دس لوزز 20,000
20,000 فلسطینیوں کے قتل کے بعد یہ ایک بیداری کا لمحہ ہے جن میں سے 70% بچے, خواتین اور بزرگ ہیں. اور غزہ کی مکمل تباہی اور مغربی کنارے میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی اس سے کچھ کم نہیں ہے.
حماس کے حملے کے جواب میں اسرائیل نے غزہ پر جو بمباری کی ہے اس سے جو تباہی ہوئی ہے اس نے لبنان میں بسنے والے کچھ شہریوں میں 1982 کی جنگ میں لبنان کے صابرہ اور شتیلہ کیمپ میں ہونے والے بدترین قتل عام کی یادیں تازہ کر دی ہیں.
16 ستمبر 1982 کو علی حبیقہ کی قیادت میں کتائب نامی لبنانی کرسچن ملیشیا کے اراکین نے اسرائیلی فوج کے ساتھ مل کر جنوبی بیروت میں صابرہ اور شتیلہ کے فلسطینی پناہ گزین کیمپوں پر حملہ کیا تھا جس میں 2 دنوں کے دوران 800 سے 3500 فلسطینی پناہ گزینوں اور لبنانیوں کو ہلاک کر دیا گیا تھا. محمود سرور کو پھولی ہوئی لاشوں کے ڈھیر یاد ہیں. ان کے خاندان کے 7 افراد اس واقعے میں ہلاک ہوئے جو لبنان کی خانہ جنگی کے سب سے وحشیانہ قتل عام کے واقعات میں سے ایک تھا.
جب میں گھر میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ انہوں نے میری والدہ, میرے والد اور 5 بھائیوں اور بہنوں سب کو قتل کر دیا ہے. میرے کچھ پڑوسیوں کے سر قلم کیے گئے, دیگر کی لاشیں بندی ہوئی تھیں اور انہیں جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا تھا.
شتیلہ کیمپ کے اندر ایک چھوٹے عجائب گھر میں کئی دہائیوں پر مبنی فلسطینی پناہ گزینوں کے صدمے اور جبری نقل مکانی کی یادیں محفوظ ہیں.
یہ 1948 سے پہلے کے فلسطینیوں کے طرز زندگی کی عکاسی کرتا ہے. اگر آپ کا کوئی ماضی نہیں ہے تو آپ کا مستقبل نہیں ہوگا. وہ چاہتے ہیں کہ ہم غلام رہیں لیکن ہم غلام نہیں رہیں گے. ہم اپنے حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں.
اس قتل عام کو چار دہائیاں گزر چکی ہیں، لیکن اس کیمپ میں موجود فلسطینیوں کا کہنا ہے کہ ان کی زندگی اب بھی ناقابل برداشت ہے۔ اب غزہ میں جنگ اور اسرائیل کے ساتھ لبنانی سرحد پر جھڑپوں کی وجہ سے تنازع کے خطے میں پھیلنے کے خدشات بڑھے ہیں۔ جمیلہ شہادے ایک غیر سرکاری تنظیم کی نگران ہے جو لبنان میں فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے کام کرتی ہیں۔
ہم غزہ میں جو کچھ دیکھ رہے ہیں اسے صابرہ شتیلہ کا قتل عام ذہن میں آتا ہے، اور شاید جلد ہی ہماری باری آئے گی اور ہم اسی انجام سے دوچار ہوں، اس لیے ہم خوف زدہ ہیں۔ جنگ کا مطلب تباہی ہے۔
یہاں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ غزہ میں جنگ کی تصاویر انہیں حماس کے عسکریت پسندوں کی غیر مشروط حمایت پر آمادہ کر رہی ہیں۔
حماس ایک حقیقی فلسطینی مزاحمتی تحریک ہے، یہ وہ کام کر رہی ہے جو ہر فلسطینی کرنا چاہتا ہے۔ اگر اسرائیل لبنان پر حملہ کرتا ہے تو ہر فلسطینی کو مزاحمت کا حصہ ہونا چاہیے، اور میں ان میں سے ایک ہوں۔
حماس کے زیر انتظام غزہ کی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ اسرائیل کی غزہ کے خلاف جنگ میں اب تک غزہ میں 14,000 سے زیادہ ہلاکتیں ہو چکی ہیں۔ اسرائیل نے غزہ پر یہ حملے امریکہ کی طرف سے دہشت گرد قرار دی گئی حماس کے 7 اکتوبر کے اسرائیل پر حملے کے جواب میں شروع کیے تھے۔ حماس کے اس حملے میں 1200 افراد ہلاک ہوئے تھے اور بچوں سمیت 200 سے زائد افراد کو اغوا کیا گیا تھا۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ اگر ایران کی حمایت یافتہ تنظیم حزب اللہ جنوبی لبنان سے اپنے حملے تیز کرتی ہے تو وہ اس لڑائی میں دوسرا محاذ کھولنے کی تیاری کر رہا ہے۔ لبنان برسوں کے معاشی انتشار کے بعد پہلے ہی تباہی کے دھانے پر ہے۔ ملک میں فلسطینی آبادی میں بڑھتا ہوا غصہ اور تناؤ اور ایک نئی جنگ کا امکان بہت سے لبنانیوں کے لیے تشویش کا باعث ہے۔ نکول ڈی ایلیو کے ساتھ اسد اللہ خالد، وائس آف امریکہ۔
اب جبکہ اسرائیل حماس جنگ میں طویل جنگ بندی کے لیے زور دیا جا رہا ہے، تو وہیں اسرائیل فلسطین تنازع کے دیرپا اور مستقل حل کے لیے سنجیدہ کوششوں کے بارے میں بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ اس بارے میں مزید بات کرتے ہیں پاکستان کے سابق سیکرٹری خارجہ اعزاز چودھری صاحب سے، جو اسکائپ کے ذریعے ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ اعزاز صاحب، بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ حماس کی قیادت اب شمالی غزہ سے نکل کر جنوب میں جا چکی ہے، اور اگر اسرائیل ان کے تعاقب میں جنوب میں بھی کارروائیاں شروع کرنے کا اعلان کر دیتا ہے تو کیا ہوگا؟
بہت خون ریزی ہوگی، اور پہلے ہی اتنا خون بہ چکا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں کسی طور پر بھی اپنے تصور کی آنکھ سے یہ دیکھوں کہ میں غزہ میں رہ رہا ہوں، میں کہیں جا نہیں سکتا، میں کہیں آ نہیں سکتا، اور میں نے اگر روزگار کمانا ہے تو میں وہ ان کی باڑ پار کر کے جاؤں، کام کر کے واپس آؤں، تو مجھے تو بالکل اپارٹ ہائیڈ ساؤتھ افریقہ روڈیشیا والی کا ماحول لگ رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پہلے ہی زندگی اتنی اجیرن تھی، اوپر سے اب اتنے بم برس رہے ہیں، تو یہ کوئی اچھا نہیں ہے جی۔ بہت ہی مشکل ہے غزہ کے لوگوں کے لیے، اور اسرائیل کو اور اس کے حمایتیوں کو سوچنا چاہیے کہ کیا ایسے اس دور میں کچھ لوگوں کو اس طریقے سے آکوپیشن میں رکھا جا سکتا ہے جیسے بھیڑ بکریوں کو رکھا جاتا ہے۔ اور اسرائیلی تو خود اتنے، یعنی اس میں بہت سارے جیوز ہیں جو ہولوکاسٹ کے اور دوسرے چیزوں کے وہ بنے، وکٹم بنے، تو ان کو تو کم از کم یہ زیب نہیں دیتا کہ اس طریقہ کا برتاؤ رکھیں فلسطینیوں کے ساتھ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ غزہ جنوب میں بھی آ کے، تو بیچارے وہ کہاں جائیں مجھے بتائیں، ان کے پاس نہ شمال میں جگہ ہے نہ جنوب میں جگہ ہے، تو سمندر میں بھی نہیں جا سکتے، وہاں بھی نہیں، کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ بڑا ہی بہت بڑا المیہ، انسانی المیہ۔
اور اعزاز صاحب، یہ جو بات کی جا رہی ہے غزہ سے حماس کے مکمل خاتمے کی، تو اگر غزہ سے ہم فرض کریں یہ ہو بھی جاتا ہے، جو کہ ایک مشکل ٹاسک ہے، حماس کا کنٹرول بھی ختم کر دیا جاتا ہے، حماس کو وہاں سے صاف کر دیا جاتا ہے اور وہاں فلسطینی اتھارٹی کو انتظام دے دیا جاتا ہے، لیکن کیا اس سے حماس ختم ہو جائے گی؟
دیکھو، فلسطینی اتھارٹی کے پاس ویسٹ بینک تھا، پر وہاں پہ کیا ہوا؟ وہاں پہ سیٹلمنٹس بنتی گئیں، اور وہاں پہ بھی وہ اپارٹہائیڈ والا سسٹم ہے کہ ایک سیٹلمنٹ ہے، آپ ادھر سے ادھر جا نہیں سکتے ہیں، آپ کی زمینوں پہ قبضہ ہوتا جا رہا ہے، وہی غزہ میں شروع ہو جائے گا۔ اس لیے حماس تو اپنی جگہ، ابھی آپ جو دکھا رہے تھے لبنان کا، جنوبی لبنان میں، وہ وہاں بھی اپنی جگہ بنا رہا ہے۔ تو یہ میرے خیال میں اسرائیل کو حماس کو ختم کرنے کی بجائے اپنی اس پالیسی پہ نظر ثانی کرنی ہوگی کہ یہ جس طریقے سے وہ اس دور میں رکھنا چاہ رہے ہیں، اور وہ جو ساری دنیا میں اتفاق رائے تھا کہ دو سٹیٹس ہوں گی، ایک فلسطین کی ایک اسرائیل کی، وہ کیوں نہیں اس طرف آ رہے, یہ کیوں یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی ایک بڑی ریاست ہو جائے گی تو اس میں بڑا امن قائم ہو جائے گا؟ یہ کیسے امن قائم ہوگا مجھے بتائیے, یہ ابھی تک میری تو عقل سے باہر ہے کہ یہ اتنا بڑا نقطہ کیوں نہیں نیتن یاہو صاحب.
ویسے لانگ ٹرم جنگ بندی کے لیے بین الاقوامی برادری جو دباؤ بڑھا رہی ہے اور امریکہ بھی یہ اشارے دے رہا ہے کہ وہ فلسطینیوں کی زندگی اور املاک کی تباہی پر اب مختلف رد عمل دے گا اور سخت رد عمل دے گا, ایسی صورت میں جیسے آپ نے کہا کہ اسرائیل کو سوچنا چاہیے ہے کہ اس تنازع کا حل کیا ہے, کیونکہ اسرائیل میں بہرحال ایک ڈیموکریٹک حکومت ہے, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اسرائیل مکمل جنگ بندی کے لیے راضی ہو جائے گا؟
اللہ کرے ہو جائے, یہ تو بہت ضروری ہے, جنگ بندی تو اس وقت سب سے زیادہ اشد ضرورت ہے وقت کی, وہ ہو جائے اور اس کے بعد پھر ان کو کوئی مستقل حل سوچنا چاہیے. ابھی امریکہ کے جو خارجہ وزیر خارجہ ہیں وہ دورہ کر رہے ہیں, ہم نے خبریں کچھ آ رہی ہیں کہ وہ بھی اب چاہتے ہیں کہ جنگ بندی کی طرف معاملہ چلے, تو جنگ بندی کے بعد آگے حل کی طرف بھی جانا چاہیے. امریکہ خود بھی ٹو سٹیٹ سلوشن کی بات کرتا رہا ہے, باقی دنیا بھی کرتی رہی ہے, تو الٹیمیٹلی ادھر جانا چاہیے, لیکن مجھے نیتن یاہو صاحب کی سوچ وہ نظر نہیں آ رہی. وہ
تو اعزاز صاحب, یہ ٹو سٹیٹ سلوشن کے لیے کیا وہ کانکریٹ سٹیپس ہیں جو کہ لیے جانے چاہیے جس سے یہ ثابت ہو کہ اب بین الاقوامی طاقتیں اس مسئلے کے مستقل حل کے لیے سنجیدگی سے کام کر رہی ہیں؟
دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ کہ اسرائیل کو اس بات پہ راضی کیا جائے کہ یہ گریٹر اسرائیل نہیں بن سکتا, آپ ٹو سٹیٹ سلوشن کے لیے تیار ہوں اور میز پر بیٹھیں, نیگوشیٹ کریں فلسطینیوں کو بھی اور اپنے ساتھ دوسرے جو بھی عرب ممالک ہیں وہ ساتھ مل کر کریں, کیونکہ جب تک وہ میز پر بیٹھ کے یہ بات چیت نہیں کریں گے, اور اگر اسی طرح کرنا ہے تو آج حماس کے ساتھ ہو رہا ہے, کل جنوبی لبنان میں ہوگا, پھر گولان ہائٹس میں دوبارہ شروع ہو جائے گا, پھر سینائے سے آ جائے گا, یہ تو کبھی بھی اسرائیل بھی کبھی
امریکہ کی پاور پہ اگر بات کریں, اور آخر میں آپ سے یہ اس لیے بھی سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے بھی یقیناً خبروں میں پڑھ ہی لیا ہوگا کہ ہنری کیسنجر کا انتقال ہو گیا جو کہ امریکی سابق سیکرٹری آف اسٹیٹ تھے. ہنری کیسنجر کئی وجوہات کی بنا پر کانٹروورشل تو تھے, لیکن کیسنجر ہی وہ وزیر خارجہ تھے جنہوں نے ویت نام کی جنگ ختم کروائی, روس کے ساتھ امریکہ کے تعلقات میں کشیدگی کم کی اور چین کے ساتھ امریکہ کے تعلقات قائم کیے. تو امریکہ کی جو پاور ہے کانفلکٹس کو ختم کروانے کی, اس کے بارے میں تو کوئی کوشچن نہیں ہے. آپ کے خیال میں کیوں امریکہ اسرائیل فلسطین تنازع کو ختم کروانے میں کامیاب نہیں ہو سکا؟
میرے خیال میں جو کہا جاتا ہے کہ امریکہ میں جوئش لابی جو ہے وہ اس نے ایک ایسا ماحول بنا دیا ہے کہ آپ نے دیکھا کہ جو ایون پریزیڈنشل کینڈیڈیٹس بھی اس طرح بات کرتے ہیں کہ جیسے فلسطینی جو ہیں وہ انسان بھی نہیں ہیں. یہ سوچ میں تھوڑی تبدیلی آنے کی ضرورت ہے امریکہ کے اندر بھی کہ آپ نے اگر معاملے کو آگے چلانا ہے, ٹھیک ہے اسرائیل آپ کی پالیسی انسٹرومنٹ ہے وہاں پہ, اس کے ذریعے آپ اثر و نفوذ اپنا رکھنا چاہتے ہیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ آپ کا جو پالیسی انسٹرومنٹ وہ بھی انسٹیبل رہے گا اگر یہ معاملہ حل نہیں ہوا. تو اگر امریکہ کی طرف سے دباؤ پڑے تو میں نہیں سمجھتا, اور پھر دیکھیں فائنینشیل کاسٹ کتنی پڑ رہی ہے اسرائیل کو, میں نے سنا ہے کہ بہت زیادہ پروہیبٹنگ کاسٹ بڑھ گئی ہے ان کی, $250 million ڈے کے حساب سے, اور کتنے بلین ڈالرز کا ان کا ہو چکا ہے, تو اسرائیل کو بھی کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہوگا. ان کو اس بات کے اوپر نظر ثانی کرنی چاہیے کہ یہ جو آکوپیشن کی جو پالیسی تھی ان کی اور ان کو مکمل طور پر ختم کر کے گرینڈ اسرائیل بنانے کی, یہ ٹھیک نہیں ہے, اور امریکہ ہی ان کو سب سے زیادہ میرے خیال میں اثر انداز ہو سکتا ہے ان کی سوچ.
بہت شکریہ اعزاز چودھری صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا اسلام آباد سے اس اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے, اور آپ کہہ رہے تھے کہ امریکہ کی جو پاور ہے پولیٹیکل پاور اور جو ڈیموکریٹک پاور ہے وہ یقیناً اس معاملے کے مستقل حل کی طرف لے کر جا سکتی ہے تمام فریقوں کو. بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ تھے. اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا View 360. اپنا خیال رکھیے, اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urdu voa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمز پر بھی, facebook.com/voaurdu, یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے voaurdu کے نام سے, اور ایکس اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu. اب تک کے لیے اتنا ہی, محمد عاطف کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری, او کله چې مونږ ساورو هغه هاغه شان نخکاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو. د کڑکیچ په شیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوره سباوند د پاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
د ډي بي ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ دلاري خلاصونه شي. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه زاېت څخه د ډي بي ویب پانا وګورئ. د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاګي او بیا د فلګ لاندی د کنیکټ تھنی کی کاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی پټ کی کاګي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پانا فانسي او د خپلې پخې پرونی وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هاغه شان نخکاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو. د کڑکیچ په شیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوره سباوند لپاره زمونږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډي بي ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ دلاري خلاصونه شي. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پانا وګورئ. د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاګي او بیا د فلګ لاندی د کنیکټ تھنی کی کاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی پټ کی کاګي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پانا فانسي او د خپلې پخې پرونی وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
Thank you. نن او وضعیا
نن او وضعیا
نن او وضعیت درنوریدونکو کتونکو ستړي مشي په خیر راغلی زیم ساسو قربانا شیناز نفیس درنوریدونکو څنګه چې تاسو پته را د پاکستان فوج سو ورځ وړاندې ویلې دي چې دا اونې په بنو کې د دوی په یو فوجي قافله کوم ځانمرګي بریټ چشوي وو داغه شاته یو افغان وو کته ست یادې د دین وړاندې هم موقتی صدر اعظم انوار الحق کاکر چې دی اغي هم سووار دا ویل دي چې یو شمیر ځانمرګي بریډونه چې پاکستان کې کیږي په خاصه توګه د پاکستان فوج باندې کیږي نو د هغه شاته افغانان خکیل وو موږ دې پروګرام کې دا پوښتنه کوو چې دا د پاکستان د خوا محض اتعادا تورونه دی او کنا پاکستان سے ثبوت هم لري سے ثبوت ورسره هم شتا پدی اڑا مونگا کمو ملمنو ته چی بلنه ورکړی دا د پاکستان نا خبریال او د سیمه کارپو طاهر خان سے مونږ سره د ټلیفون په کیرخه موجود دی اغي تستړی مشي وایو او د پی ټی ایم مخکخ غړی او د سیمه کارپو ډاکټر سید عالم محسود صاحب هم مونږ سره په لائن ما دي دوړو ملمنو ته ستړي مشي وایم او طاهر خان صاحب تاسو نه زه پیل کول غواړم یو خبريال هم یې تاسو دا پاکستان چې کوم دا خبري کوي چې کوم ځانمرګي بریدونه کیږي دا اغه شاته د زینو شاته افغان چې دی سټیزنز اغه خکیل دي نو دا تاسو په خیال تورونه دي او کنه پاکستان کله هم ثبوت هم وړاندې کړي دي
ډیره مننه تاسو چې مالم بلنه راکړه او سلام تاسو ته تاسو اوریدونکو ته او درون ملمتا ګوره په آزاد توګه خو د پاکستان د خبرو یا د طالبانو د حکومت د مشرانو د خبرو هغه یو مشکل کار دی او تاسو ګوره په خپلو خبرو کې چې کنده ده بنو ذکر وکړ نو په بنو کې چې کوم د پاکستان د دلته امنیتي د ادارو له خوا او د فوج د خوا چې کوم دغه ویل شي چې د ځانمرګي بریټ کوون کې دا افغان وو بیا یو نوم هم ورکړل چې دا نوم د پلان نوم دا او دغه تذکره یا شناختی کارت او کوم وایو دا غیره نمبر او شمیره هم ورکړل وا خو بیا د طالبانو چې کوم په اسلام آباد کې دا وی اساس د سفارت دلته دا پرون سردار احمد شوکیر یو مرکمه او کتاب ته یو طالبانو یو رسنه دا اوی کې او په هغه کې هغه دا خبره کوي چې دغه نمونه چې کوم پاکستان یاد کړی دی دا په افغانستان کې دا نمونه خلک نیک دي نو بهرحال هغه د پاکستان هغه یو خبره خو واخ لیکن دا غي تایید او تصدیق خو ډېر زیات مشکل وي او بل خبره ګوره دا د پاکستان د دینه دا بار بار هم دا خبره کوي لکه تاسو بیا د کورونو چارو وزیر ویلي چې پروان کال کې کوم څه لري ځان مجید دی نو چې ویني پاره کې زنی هغه افغان وګړي وو خو دغه دا سوال خوشتا چې د پاکستانی طالبانو او د افغان طالبانو هغه یو تعلق ها خصوصانه خو نه دي اخو زور دي او بل دا چې د بزرګونو خلک دي لکه تلویزیون په اړه باندې چې د ملګرو ملسلو پر پوښتنه کې په نورو د پوښتنه کې چې هغه په ګمش کې چې افغانستان کې هغه یې تا موجود دي او افغانستان طالبان یې نه مني تلویزیون خپل باندې نه مني نو باران په هر شي کې یو د نظر اختلاف شته خو کوزا اومنو چې یو درې یا څلور یا پنځه یا لس افغان هم په ټي ټي پی سره ملګری شي ودی ټي ټي پی مشه خو خپل باندې شو اړ ویلې چې وی خوشاله کاله په جګړه کې د افغان ته دیوانو ملګری وو نو لکه دلته یو یو ټکر د درښت او امکان دی خو به امکان وي چې ځنې افغان ممکن چې پاره کیږي لکه دا افغان کله دا ځانمرګي بریدونو کې دلته وی یو رول لري زما نظر دا چې دغه معنی هیڅ کلم دا نشي کېدی چې افغان طالبان هغې دلته رالیږي چې تاسو لاړ شئ په پاکستان کې حمله وکړي. خو
یو تعلق تاسو چې دا کمی خبرې کوي بخنه غواړم طاهر خان صاحب، تاسو دا کمی خبرې چې وکړي دینه مخکې ډاکټر سید عالم په لاړ شم دې کې دوه پښتنې زما مخې ته راپورته کیږي. یو دا ک دا کوم افغان خبره کوي ځکه چې پاکستان کې کم پښتانه چوسیږي غیم ځان ته افغان وایي. دواړو د ډیورنډ کرخې دواړو سایت ته اطراف ته چې موږ وګورو پښتانه دي. بل دا کدا حریت ثابت هم کړي چې دا د افغانستان نېشنلټي حریت دا کس لري او دا غزي افغان دی، دا د ډیورنډ د بلې کرخې د افغانستان سره د تعلق دی. نو دلته خبره دا ده چې ډاکومېنټ جوړول سګران کار نه دی، یو د هیواد فوج د پاره د غي ایجنسیانو د پاره دل د په خاصه توګه د آی اس آی د پاره. نو په دې بسوک باور وکړي یا د باور وړ د اتحاد د پاکستان طاهر خان صاحب
تاسو به خمانم ته
پوسو ته او تاسو دا پوښتنه به بیا ز ډاکټر سید عالم صاحب نن کو او طاهر خان
ما نه پوښتنه وکړه
تاسو نه می پوښتنه وکړه بالکل
تاسو ما نه پوښتنه وکړه ها سمه وبخه ګوره ما خو په خپل خبرو کې دا وویل چې په آزاد توګه د دې شیانو تصدیق تایید هغه مشکل کار دی او یو اړخ یو خبره وکړي بل اړخ بیا بل خبره کوي. تاسو به یاد وي چې کله په 12 جولای په جوب پروتستان کې د پاکستان د فوج په مرکز باندې حمله شوې وه. روسو د پاکستان د ادعا کړې وه دا وایي کړې وه چې تاریخ کې درې د کندهار وو په پیزو برید کوونکو کې، لیکن هغه دلته د طالبانو سفارت چې نن هغه د کنټرول کې او هغوی دا نه ومنلې او نه هغه پاکستان خارجه وزارت خدا هم ویلو چې هغه مړي زیاتی واخلي. نو ګوره په آزاد توګه باندې تایید او تصدیق نه کیږي، لیکن ځینې حقیقتونه دي چې حقیقتونه په پام کې نیول پکار دي او لکه د پاکستان او د طالبانو د حکومت ترمنځ نن سبا اړیکې دومره او تعلقات دومره خراب دي، څنګه حالت دی چې د پاکستان لکه نن تازه ګوره اوس دلته په پاکستان کې په ټولنیز رسنیو باندې سوشل میډیا کې ډېر اکاؤنټونه جوړ شوي دي چې دا غي پاله باندې ویل کیږي چې دا د پاکستان د سیاسي ادارو ته نږدې دي نه هر ورځ لکه دا ذکر کیږي چې اوس په کې دا مو دي د افغان طالبان لکه دې سره ملګری دي او دی د حمایت کوي د پاکستانی طالبانو او دا د بنو خبره چې تاسو وکړه او موږ یادونه وکړه اوس په هغه چې کله بیان دی را نن په دغه سوشل میډیا باندې ناری خو دا وجدا خو لکه دی تر علیږي او د تربیت کې یم دلته اوس لکه دا شزونه دا شری چې لکه سل په سل باندې تایید تصویر ګران دي چې دا تاسو خبره درسته یعنی چې نه خطي ګاډونه جوړېدل دا څه نه وکړ نه دي او ممکن نه چې ځین خلکو سره لکه دغه رنګ یې چې دا کوم د دغه کس ذکر شوی وو دا بنو دا نو دا هغه نوم نو بیا دا نمبر خو دی ورک لیکن دا کوم نه تصویر او عکس دغه تذکيري په سوشل میډیا باندې اچولی وو هغه واضح نو هغه دغه هغه تصویر ښکاره ده نه پاتې دغه هغه دی خو نمبر نکړو په ټوئیټر باندې ایکس باندې لیکن کای ته تصویر دی ګران کار دی
سماره. طاهر خان صاحب ما سره اوسې کې ډېر مننه ستاسو د وخت. ډاکټر سید عالم صاحب سټډي مشي تاسو تاسو راته دوی چې د پاکستان د دې ادعاګانو یا د تورونو شاته تاسو سه علت ګوري سونه وزن تاسو ته په دې خبرو کې تاسو تخکاری په داسې کې چې څنګه طاهر خان صاحب مو ویلې چې کم ثبوتونه یا معلومات د پاکستان د خوا ورکړل کیږي هغه پوره نه دي یا تصویر چې دی هغه دغه وی ورکی پیجندل کیږي نه چې راکه سوک دی یا د سره معلومات چې دی هغه میډیا سره رسنو سره د سره شیر کیږي نه. ډاکټر سید عالم محسود صاحب
ډیر مننه اول خو تاسو ډیر مننه د اډاول درځي
راځي تاسو غږ راځي
د تاسو ډیر مننه د تیر خن ډیر مننه زه د مسله در تشاده کومه د ټول ناول خدا دا چې زه د خبره چې کومه دا د پی ټی ایم په نمایندګۍ نه کومه دا ذاتی کومه او په دې چې دا درته ویل غواړم چې افغانستان طالبان تحریک طالبان پاکستان او پاکستان فوج دا د یو بلا درې نمونه دي په دې کې د موږ نه خطا کیږي. دریم دادا چې دا تورونه چې کله لګی نو یو طرف ته دا یو بل هیرو کوي چې د افغان طالبانو نوم واخلي نو زمونږ به همدردی د افغان طالبانو سره شي نو دا نمونه به په افغانستان کې طالبانو پولیسي حمایت زیات شي مرسته به زیاته شي دا یو مطلب دی. دریم مطلب یې دا دی غرض یې دا دی چې په دې طریقه باندې لکه مخکې چې جنگ به په ظاهره فوجي پر اپریشن کې بعد پاکستان فوجي او د طالبو په دې به یو بل نه وشتل طالب بم پښتون وشتو فوج بم پښتون وشتو نو هغه نسل کوشي ته اوس بیا دوام ورکول غواړي دوام یې ورکړی دی. بیا چې تر څو پورې د نمونو خبره ده چې د معلوم کړل نو د په بنو کې دی وایي چې ما دا معلوم کړل چې په دې شاته افغان وو نو په بنو کې خو یو جیل مات شوی او دغه شاته څوک په ډیر اسمل خان کې خو جیل مات شوی او هغه شاته څوک
دلته دام د احسان الله احسان چې د پاکستانی فوج په کنټرول کې وو اغي سره هغه چا پرې خودو او څنګه هغه د پاکستان نه ترکی ته رسیدو.
بالکل جی په دې کراچي جیل مات شوی او هغه چا کړی د کوټه د وکیلانو نسل کوشو شو هغه چا کړی د ارمی پبل سکول نسل ماشومان نسل کوشو کړه چا وک زمنګ جوړې زمنګ جماعتونه زمنګ جنازې وړه د دریا چا وک ز په جی اچ کیو باندې عمله شو هغه چا کړی د لال مسجد د ډرامه چې کوم کړه ودا چا کړی دا ټول یو شی دی په دې کې یو دهشتګرد تنظیم د سینې دی چې ا پاکستان فوج نه دی جوړ کړی په دې کې دا هر څه چې کوي د پاکستان خفیا ادارې دي دا نوې ډرامې دي زمونږ نسل کوشي کوي او په دې دوران کې په افغانستان باندې د مذهبي افیم او د مذهبي خپصې د حکومت جاري ساتل غواړي د خزو زنانو تعلیم بندول غواړي ترکیه ته افغانستان نه پرېږدي خدل غواړي او لاندې چې کم دي زمونږ نسل کوشي په دوران کې زمونږ وسایل لوټي زمونږ د سر سړې وژني دا امغه زوړ ډرامه ده اندازې بدل دي.
خو دې کې بیا پښتنه د چتیږي چې کده دې شاته د پاکستان خفیا ادارې چې څنګه تاسو ویل تاسو په الفاظ کې یا پاکستانی فوج دی نو ډاکټر سید عالم صاحب چې وګورو اومددي خلک د دې فوجان ورکی وجلې کیږي نو پاکستان فوج ته ګټ اثر رسیږي ګټ ورته سره
یخ تاسوال دی په دې باندې زموږ لیکل په 2008 کې شویم خو بیا په بیرونی رسالو کې راغلی زه درته دا وایم چې دا سوال درته لاسه الکومه چې د مشوره په دور کې دوی دا ویلو چې دا چې کوم مونږ ډراما کوو د دهشتګردو خلاف په جنگ کې نو کدا چې مونږ خپل کسان نه وجل کیږي نو بیا خو ټول نړۍ را باندې کوي نو د دې لپاره به د قرباني ورکړي او دا قرباني بنیادی چې کومه ده د پښتنو ده په دې افسرانو کې هم چې وګورئ نو دا دوه قسم دي یا به د پښتون وي یا به د شیعي او یا به د کمې درجه سپایي وي نو دا دوی په خوا د دې چې کنيغ جنگ کوو نو موږ په لکونه فوج قرباني ورکو او کدا نه مونږ کوو نو موږ به صرف زرګي یو څو کسان مړي شي او موږ څه وشول زمونږ د یو لک نه زیات پښتانه مړي شول د دې دوه درې زره فوجان مړي شول په هغه کې چې ګڼو اوشمر اف سی ولا زمره پښتانه په هغه پولیس ولا زمره نو هغه په حساب کا نو دا د دې دی ورته دا کولټرل ډیمیج وایي
سم
کولټرل ډیمیج دی خپ او اراده باندې کوي.
خو ګټ چې دا یا ګټ سره سي ولی پاکستاني فوج تا کوي س ګټ ورته یا دیشلو کالو کې تاسو وای چې دا هر څه پاکستان فوج کړی دی ګټ ورته سره سي دی دا ځکه بظاهر خو چې مونږ ګوري پاکستان وی زمونږ اکانومي اقتصاد خراب شو زمونږ سکولونه تباه شو دا خبرې غي کوي زمونږ فوجان چې دی اغمړ شو نو ګټ ورته سره سي دی دا
ګټ خو د ټول ناول د ډالر ودا په دې کې چې کم د افغانستان اولنې جنگ د سوشلیست انقلاب خلاف فور بیا د طالبانو په ضد یا د دهشتګردۍ په ضد چې زده په دې کې اومشمره د تسمره ملو شي دي پیسې سمره ډالر ملو شي دي اول پیسې خو دادا چې په دې دوران کې کا افغانستان نه وي د افغانستان د غوانې ولنګ شوي د پاکستان د فوج بنو د پاکستان د بجټ بنو د بیا د پیسې ضرورت دي ځکه د بیا ډالر ریچنګ کې د ډالر پیدا ده دویما فائدہ چې کومه ده اته دادا چې ګوره جی بل افغانستان دی لاندې پښتونخوا ده لر اوبر افغان دی او الته بلوچ دی نو په منځ کې نړۍ چې کم دی دا نه دی لر افغان نه تپوس کی نه دی بلوچ نه تپوس کی نه دی افغانستان نه تپوس کی دا د پینډه او د لاهور نه تپوس کی سټریټیجیک اهمیت لري. د دې د وجنا زمونږ د سر په سوداګانو باندې د مانیټرې کوي. د دې علاقې مشر جوړ شوی دی. د دې منطقې بنیادی لوبغاړي جوړ شوی دی. نو د دې د وجنا د اقتدار دی، د دې د وجنا د سلطنت دی، د دې د وجنا د سیاست دی. نو د دې دغه شوینه او مالی ګټې او د دې د اقتدار د هر څه زمونږ د وینو د وجنا دی.
بیا چې مونږ وګورو دا بریدونه چې دی دا حقیقي دا وجود لري، لکه پرون نابل اورس په بنو کې دا ځانمرګي بریډ اوشو، د دې شاته سوق دي ساسو په خیال دا سوق کوي
دا زمانه ته پوسکي
او تاسو نه
د دې شاته نوې جنگ وینم او دا د یو وخت وینم چې کله په افغانستان کې د ولسمشر اشرف غنی حکومت ختم شوه او طالبان راغلي دي، دا جنگ شروع دي. دا نوې پړاو دی چې کم کې دوی د چین او د امریکا د جنگ دلته راځي. دوی په هغه کې بیا د ټول نه غټ بیپاریان دي، د ټول نه غټ سوداګر دي. دوی په دې خطه کې نه تاجکستان سوداګر دی، نه ترکمنستان دی، نه هندوستان دی، نه ایران دی. دا واحد دغه ملک دی چې دغه سوداګانې اخلي. نو دغه اوس په هغه کې به په چا خرڅېږي، د چا لاس به یې پکې، دا لوازې نه ده. خو دا هغه نوې نړیوال جنگ چې دغه لپاره زموږ میدان راغلی دی، دغه د هغې برخه راته ښکاري.
ډاکټر سید عالم صاحب، دا راته وایي چې پاکستان ملت پال ګوندونه چې دي هغه سونه کدا واقعي او لوبه وي چې څنګه تاسو بیان کا، نو هغه سونه په دې هر سمان دی پوه لري یا خبر دی په او د دې پر ضد سونه پورې هغه خپل غږ چې دی هغه اوچت کړي دی یا اوچتوي سونه هغه هم فکر دی د دې هر څه خلاف.
ډیر هم سوال دی یو ځل بیا، صرف دا ویل غواړم چې زه د پی ټی ایم په نمائندګۍ خبره نه کوم، ځکه څوک چې پی ټی ایم باندې غوسه نه کوي زما د خپل خیالاتو د وجه نه.
سمره
زه شهناز نفیس په خپل ذاتی توګه باندې ملتپاله ګوندونه نه منم چې شته. زه نه منم چې په پښتنو کې ملتپاله ګوند هم شته او د وطن دوست ورته ویل شم وطن میناوال ورته ویل شم. پالنه دوی کله کړی ده؟ په کوم وخت دوی وطن پاللی دی؟ وطن خو به الله پالي، وطن پال خو به ورته الله وایم چې کله د وطن ژغورلی وي، وطن یې باندې پلرلی وي، وطن یې بچ کړی وي، نو بیا وطن پاله شو پاللی دی. وطن پاله ګوندونو کې بیا تقسیم دا دی چې څلور دي، یو ان پی دا، یو پښتونخوا ملي پارټي دا، د پښتونخوا ملي پارټي یو بل څنګه دا، بیا قومي وطن پارټي دا، نېشنل ډیموکراټک پارټي دا. په دغه کې د پښتونخوا ملي پارټي دا یو څنګه خو اوس د ښکاری چې لګ همدردی طرف ته روانه ده، د تراګرو یعنی طالبانو یا د بشیردی یا چې کوم ریاستي پالیسي دا د هغه پاور سره. نو بیا ان پی چې کومه دا هغه ډېر شاجتونه ورکړي دي، خو د هغه چې بیا مطلب وګورو په معنا کې موږ نور بیا څوکړل، نو هغه کې بیا پاتې راځو چې فکری تور باندې هم څو نکړل، تنظیمي تور باندې موږ څو نکړل، موږ د قانوني لښکرې یعنی امن جرګې جوړ نکړلې، موږ د امن ټینګ جوړ نکړلې، موږ سماج چې کم د جرګه ور هغه موږ د دې تراګري خلاف د امن لپاره استعمال نکړل. نو پاکې ماته د وطن پالا یو مخکاري ماته ټول ناکامې ناکامې ښکاري.
نو د دې علت چې د یلتونه تاسو سخ کاری ولې دی په دې شیانو باندې خاموش دي، د دې د دغه هوا د ایجنسیانو نه یا د فوج نه سره یره ترخه کیږي، کنه د دې علتونه نور څه تاسو ویني؟
په دې کې چې د پاکستان د پنځو یا شپږو کال تاریخ کې دوی سیاست تباکو سیاسي پارټیانې تباکړلې، بلیک میل کړلې، په خپل شکنجه کې راوستل، یو څه صرف پښتون په وطن پالنه کمپیرسن ټول سیاسي ډلې چې کم دي دا په پارلیمان کې وګوري، دا آیا په هر ځل باندې بوټ تاسو چې دنه کړ ټول زه یوازې صرف پښتون نه یم، د ټول سیاسي پارتو حیثیت لري چې کله جرنیل وایي چې دا پارلیمان مې ختم کو چرته چا ورته په برګو سترګو کتلې، چې کله فوجانو یو وزیر اعظم پانسي کې مړ کی چا ورته بدویلې، چې کله قائد د اختلاف ولی خان راواله د نواز شریف پورې چې دا کله کېد کی یا باری اوسړي چاسو ورته دي بیا واپس شو کی چې پښتو ته بیا اقتدار ورکړي نو صرف په دې باندې اقتدار ورکړي چې د زمانہ نمبر دی پاس د سیاسي پښتو حیثیت په پاکستان کې د فوجي د بوټ د لاندې ژوند نه علاوه هیڅ نه دی په دې کې یوازې تور په پښتون کمپرسن لګوم دا ټول داسې
خو کومګه د اچګزی محمود اچګزی بیانونو ته وګورو ایون اوسنی بیانونو ته دارستو بیانونو ته وګورو بیا کومګه شاتلار شو ولی خان سیف چې واغه به کوم بیانونه ورکول ایمل ولی خان اوس دا افغان کډوالو کمی مسلې دي دې مان دي ډیر غي وکل دي د دې پر ځ ډیر بیانونه ورکي په سوشل میډیا باندې مونږ ته کافی فعال اغیخ کاری پر لته چې دی په اغی کې محسن داوود پرنګي کست یو بل سیاست دان دی چې هغه زی هغه کې کینی پاغه پرلت کې شاملې کی نو تاسو فکر نه کوئ چې یو بیانیه چې دا د پښتنو یو هغه نریټیو چې دی هغه کم از کم ژوندې ساتلې ده
دا د شرمنم دا بالکل منم لکه اوس کا مون په دې باندې وطن پال ورته وایو نو زما به صرف دلته تدریسي اختلاف شي نور کی کوي ګورم مونږ هم کنن خبره کوو نو مونږ د دوی سره پاتې شي د دوی نو د کړي دا څنګه نه چګني د خانشي د بچا خان غري تعلیمات غلطو یا دوی کړي نو ولی خان تاسو ډېر غټ نوم واغستو هغه باندې سپینې سپینې خبره دا کوله دا ټول پښتو دا کړي دومره کړي خو دا نورم کې دي شو مستند د بیانونو نه علاوه د سوشل میډیا نه علاوه د افغان کډوالو د مرستې نه علاوه نورم څه ډیر کېدی شو او کېدی شي او کچرته اوسم زمون دغه کم وطن دوسته ډلې یوزې شي مثلا په ځینې نقطو په خبره د نورم یوزې کې شي په ځینې نه نم یوزې شي او ښکاره تور باندې وایي د دې پاکستان فوج به اورپی د ګامونه به اورپی ژوند به اورپی خو هغه کم نه کم نقطو باندې اتفاق ام نشته که چېرته په دې نقطو باندې اتفاق هم راشي نو ډېره خدای خو زما دا مطلب نه دی چې زه بېخي نفي کما خو دې نه کی دا زمونږ ډېر محترم خلک دي د دې خدمت دي ډېر سزاګانې تیرې کړې دي او بیانیه ژوندې ساتلې ده دا تر دې حده پورې بالکل منم
تر کړو ډلو باندې مون خبرې کوو نو اوس باس کومه اخبارونه وګورو یا ټي وي باندې داسې تبصری پدی کیږي چې هغه تر کړي ډلې چې په پنجاب کې وی یا د اغزي سره دغه لرو تعلق لرو جیش محمد شوا لشکری طیبه شوا او دی به زیاتره د هین چې د التبې بریدونو کې با اخکیل وو سمودین دا ډلی چې دی دا نخکاری آیا دا ختم شوی دی د دې لکه ریهابلیټیشن شوه دی کسنګا د دې شاته تاسو سوجه ګورئ
څومره خسته سوال دی تاسو په دې باندې لکه سوچو کې د دې نه اندازو کې چې دا طرح ګر ډلې څومره زیات دی په کنټرول کې یعنی که څوک نن په دې دوه کې چې کنټرا ګر ډلې او فوج جدا دي چې ټیپی خون په منځ کې ورن نمبر ښه وو که ټیپی چپ ته لیو دغه کې طالبان چې کوم دا هم رښتینه ترې کال ورکنو چې یسم کې بیا شروع شو دا د هدایتکار مرجدا هدایتکار یې جیز شو دا هدایتکار ورته ویل چې څنګه چې فلمونه یې په فلم کې یو ځلې د جګړې پارٹی بدل د خندا پارٹی بدل چرته سندره دا د بل ځای چرته والټه کولی بیا به چرته دزی دا د هدایتکار خو خلا چې په کوم وخت کې کم کردار مخې ته راولي کم کردار رستو بوزي په چا باندې دز کوي په چا باندې رستو تماشا کوي دا د هدایتکار په مرزي مطابق هغه ټول جلدل دا زیات دي تاسو کوم نمونه واغستل په ټول تاسو معلوم دي پتا کې هر کتن مجاهدین او بل مجاهدین او بل تحریر دا ټول شامل دي چې محمد الکرتبا سپایي صاحب بیا د دې مختلفو ډلې دا ټول په دې وخت باندې هدایتکار ورته ویل چې دا څه غلې شي لکه یو وخت کې طالبان طالبان پاکستان غلط کړی ولې کړی اوس بیا دا نوم ځکه اخلي چې الته په افغانستان کې طالبان مضبوطول غوړي دا د دې زړه ټوکړه ده دا د دې وجود دی افغان طالبان د جیتکونه جدا خلک نه دي دا امغه تکفيري سوچ دی امغه مذهبي افیم دی چې کم د نیبراسکا یونیورسيټي په سلیبس کې په 1500 میلیون ډالر باندې په 1900 کې اتیا کې د روس په خلاف باندې جوړ شوی. نو دا یو شی دی دغه نمبر جوړول غواړي، دلته دې نمبر جوړول غواړي، په منځ کې بیا دنیا ته ځان پېښ کړي چې کم ځای کې درته خلک ووژنم، دا د کرایې قاتلان.
سمرا په اخر کې ډاکټر سید عالم صاحب یو ډیر بنیادی خو مهم پوښتنه درنه کول غواړم، هغه دا چې مونږ وګورو نو د بد مرخه دا ترهګر لفظ چې دی دا پښتون سره یو رنګي تړلې شوی دی، دینه انکار چې دی هغه څوک نشي کولای. د دې لپاره دا کم ساک چې دی کم ایمیج چې د پښتون نن سبا دی دا کولو د پاره ستاسو په خیال باید څه وشي؟ پښتانه په خاصه توګه دیل خپل څه په کار دي څه وکي؟
ډېر ښه ته خبره تاسو وکړه. د دې پښتون پروفایلینګ وایي کنه په اوریدونکو د پاره، یعنی پښتون یې په دې انداز کې پیش کړی دی د پاکستان د ای ایس پی آر فلمونو د یو ډرامو پاکستانی میډیا په دې رنګ کې پیښ کړی دی چې هر پښتون تراګر دی. د هغې وجه دا ده چې د پښتون تراګرو تعداد کم و، خو دوی به ځان دوی ځکه پیش کولو. نو بهرحال د دې ستاسو سوال دا دی چې دا به څنګه ختمو؟ نو اول خو دا ده چې موږ په کار داده چې د افغانستان کې د جنو د جنکو د تعلیم خبره ډېره اوچته کوچه خلکو ته پته لګي چې موږ خپل لور خور احترام کول غواړو، چې زما خور زما د رور برابر نشي، زما لور زما د زوی برابر نشي، زه د بل چا برابر نشم کېدلی. دویم زمونږ جبا کلتور چې کم دی، کلتور زمونږ اوس هم په افغانستان کې یرغمال دی، دلته طالبانو یرغمال ساتلی و، نو اوس هم ساتل غواړي. زمونږ کلتور سافټ پاور دی، زمونږ تاریخ سافټ پاور دی، زمونږ چې کم انټیلیجنس دا دغه په کار دی چې نور لیکل او بیانونه شروع کړي. زمونږ جرګه په خپله چې کمه ده دا د ترهګرۍ بدترین دیوال دی، یعنی سماج هر سماج هر کلتور د ترهګرۍ په مقابله کې دیوال کلی. نو که دا څومره چې مونږ اوچته کو دومره به اوچته وو، او کېدی شي په لږ ورځو کې څه خوشخبري په دې کې واورې چې په غربي نړۍ کې چې کم آباد تاسو یې، نو هغه کې څه خلکو ډېر ښایسته په دې انداز کې خبرې کړي، ابه وګورو غا عملي شو. نو بهرحال په غربي نړۍ کې آباد چې کم لرو بر افغان دي، د دې ډېر اهم ترین کردار په دې کې راځي چې هغه دغه شیونه نړۍ ته وخی، ثابت کړي. پنجابي ته نه خی، پاکستان ته نه خی، نړۍ ته پکار دي چې د ښکارې شي چې موږ څه یو او موږ څنګه پیش کړی.
نو دا به څنګه خی؟ وخت ډېر کم دی. په
دا دغه چې سم سافټ پاور دی کنه، لکه کلچر شو، جبر شو، تاریخ شو، په دې کې د زنانو حقوق شو، په دې کې د ګاونډي حقوق شو، په دې کې د پر امن مشایره شو، په دې کې د ستا ادب، څه تاریخ، کلچر، ستا جبر. د
ډیر مننه تاسو ډاکټر سید عالم محسود صاحب او طاهر خان صاحب، تاسو د دواړو د وخت ډیر مننه. او دې سره اوریدونکو چې دي کتونکو اغي هم ډیر مننه چې موږ سره تروسا ابو پدی پروګرام کې زمو پروګرامونه لا دوام لري. موږ سره اوسې شیناز نفیستا، اجازه ورکړئ. د خپله پامان خوشبخت.